السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شوراوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره اوس وخت دی چې دا بهیر به چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي په همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو په ننګرهار کې بیا د معرف په برخه کې د ښځینه ښوونکو د کموالي د ستونزې په اړه رپورټ لرو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کندهار بادغیس فراه او یو شمېر نورو کې په نښتو جګړو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختی ده یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عرقچی له وروسته لاغه انتقادونه کړی چې نوموړي ویلي د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو تایید کړی چې بي 250 پم غورځونکو الوتکې قطر ته رسیدلې په کندهار کې په دوو جلا چاودنو او یو لړ خطو کې اتلس کسان اتلس وسلوال پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوي دي همدارنګه د چارواکو په وینا په دې پیښو کې پنځلس وسلوال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي هم دي د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه کړي د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره دوام وکړ پر مهال اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان دي بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په یو بازار کې د سرحدي پولیسو د یو پخواني قمندان سید محمد اکا د زامنو پر موټر د ماین چاودنه شوې
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخ ته یو اراده لوکسل موټر باندې چسپکې مین مشتی و چاودنه یې کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي ویل کېږي چې دا پخوانی قمندان سراجي قمندان سید محمد د کان مدي د هغه زامن و
د غراس نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې هم په یو کور کې دننه د چاودنې له کبله درې کسان ټپیان شوي د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزي لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې خو په عین وخت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له کبله شوې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو تبصره نه ده کړې اخوا بادغیس کې چارواکي وایي تیره شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دا خبره د بادغیس ولایت یو سیمه ایز چارواکي چې نه وختل نوم یاد شي ازادي راډیو ته کړې د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او د ملي اردو شپږ سرتیري د طالبانو لخوا سیرن شوي هم دي د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د بادغیس عبدالغفور ملک زی په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو ورکولو ډاډ وکړه طالبانو د بریدونو مسولیت منلې د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې بریدونو کې تر ډیر شو زیات افغان سرتیري وژل دي په فراه ولایت کې بیا د کلیو د پراختیا او انکشاف رئیس عبدالرؤوف په یو برید کې ټپي شوی دی یو شمیر موټر سایکل سپرو نن سهار پر نوموړي د فراه په بازار کې ډزې کړې دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د غور د امنیه قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي راډیو ته ویلي چې فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي نوموړي ویلي چې په یو د ساغر ولسوالۍ په یو سیمه کې بیا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عرقچی وروسته لاغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد وکړ. وی ویل کاش چې دا خبرې نه وي کړې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونو تر دې هم سخت و. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادري پر خپل ټویټر لیکلي، له دندې څخه د عراقچی لرې کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. عباس عراقچی د چهارشنبې په ورځ ویل که چیرې د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر ته راکم کړي، ممکنه ده چې موږ له خپلو افغان خویندو وروڼو وغواړو چې ایران پرېږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تمامیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړي چې د B-25 بمب غورځوونکي الوتکې قطر ته رسیدلي. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولي. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خپاره کړي چې په قطر کې د الادید پوځي اډې ته د دې الوتکو رسیدل ښیي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر نورې الوتکې د چهارشنبې په ورځ د جنوب لویدیځ آسیا په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپینې ماڼۍ د تېر یک شنبې په ورځ ویلي وو د ابراهام لینکلن په نوم الوتک لیږدونکي بیړۍ او بم غورځونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د شپږم پړاو تر پای تر رسیدو وروسته د سولې علي شورا وی اوس وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
داخل شوی د چدا افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترتون کې وی میاشت پورې کابل تستون شي. دوستم کابل ته د عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره راځي او که د ولسمشر غنی ترڅنګ دريږي. په دې اړه پم دې خبرونه کې اوري. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه او خون کو برخه خالی ده.
په ډیرو ولسوالیو کې بالکل خزینه ښوونځی سرشته نه دی. که به دې باندې کار وشي که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته، بې سواده پاتې کیږو.
په روانه خبرونه کې د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدو موضوع هم تعقیبوو او دا هم اوري چې د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقونو ډلې وسوي چې په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زوره اسلام ته اړول کېږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دا بهیر باید ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي، وایي چې په راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له ورستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابره شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم همي ضرورت وه هم هیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. ښاغلي مجاهد وویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل فصل شي. پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه خلاص شوې نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په و پراو کې کېدلی شي چې حل او فصل سلته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد او د سولې عالي شورا وایي چې اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي چې په دې خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلام مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیار نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلیلزاد سره چې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمنې درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره موږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسله به یو ځای کېږي، یو یو شی باندې نه کوو. چې موږ په دې کې هم دا بین الافغاني مذاکرات هم ډېر مهم ټکی ده، په دې کې د اوربان مسله هم یو مهم ټکی ده. ځکه چې طالبان غواړي چې ځینې موضوعاتو باندې اول په موافقه باندې ورسېږي، بیا په نور موضوعاتو باندې خبر وکړي. اما خلیلزاد غواړي چې دا ټول مسایل چې مثلا که هغه د بهرني ځواکونو شتون دی یا د وتلو موده یې دی، مثلا د اوربان، یعنې په ټول مسایل باندې چې مطرح کېږي دا به یو ځای کېږي. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانه کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې زرته تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د ننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسته یو بین المللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خواته فیصله لاسه چې یا فیصله یعنې ټوله برخه غواړي، داسې نه چې غواړي چې فیصله په قدرت کې صحیح شي، فیصله غواړي چې دوی هر شی لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیانو باندې کافي فشار را نسی او یا هغه په دې باندې قانوني نشي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهې ته څو پورې زرت سره یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو دا مربوط ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ذینفه دي، ته څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي، زه فکر کوم دا پروسه به ډېره طولانی کېږي، ځکه چې یو داخلي بود دې مسئلې نه ده، دا منطقوي ابعاد هم لري، بلکې فرا منطقي ابعاد هم شته. زه فکر کوم دا د ټولو په اند باندې دا خبره ده چې دا خبره به کافي غزيږي.
نو د دې معنا دا ده چې تر هغو پورې چې دوی موافقې ته سره رسیږي، لکه څنګه چې تاسو هم اټکل کوئ چې ښایي خبرې اوږدې شي، جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تکتیک چې طالبان یې هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته مثلا زور ورکړي، او شاید همیانو مشوره ورته هم داوي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې مثلا هغه امتیاز لاسته راوړي او زیات امتیاز لاسته راوړي. چې متاسفانه دا یو صحیح تکتیک نه دی، او حکومت هم اگر چې رئیس جمهور هم په دې سولې مشورې کې جګړه کې ویل چې زه قربان ته به ولاړ شم، په شرط دې باندې چې مثلا طالبان هم خوشبیني وښيي، نو په دې باندې به خبرې وکړو. نو دا یو تکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبرې باندې ډېر خفه دي، او د اوربان مسله ونه شوله، او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورکوي هغه د اوربان مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد، د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې دا هم لیکلی دي چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم همدغه دی چې دا تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزادم چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع ته زر د پای ټکه کړي تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي. نو ځکه هغوی به هم په دې باندې جدي کې دا خبرې دمزندول کېږي، او یو ځای نه اعلانېږي دا په دې باندې چې باید په ټولو مواردو باندې توافق وشي، نه په یو یا دوه مواردو باندې.
بله. او میرمن کاروخیل، روسي پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگران ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاسته وندلویږي، او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټه ته په منطقه کې. نو زه مطمئنم چې امریکا به غواړي چې دا مسئله ته د پای ټکی کېږي، او په دې کې به اسلام موافقه راوځي. طالبان بدون شک، په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، او دوی باندې به هم دا بوجي، ځکه چې بالاخره هغه د طالبانو د تحریک ځوان نسل هم حق د ژوند لري چې باید ژوند به کېدنه دا چې هر ورځ باید دوی ووژل شي هر چېرته. نو دوه طرف ته به غواړي، اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلا په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي، او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام یا مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. نو اندازه خو دې باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي، یا د نورو د خوښې سوله راسي چې د ځینو ملکو ګټې په خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا غیر استقلال ته ونه لري څنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وي چې دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وي، او دې حالت ته د پایتخت ایښی وي.
د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې غړې شینکی کډوخیل وا چې په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو او په ټوله کې د افغانستان د سولې په مسأله باندې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
داخل شوې ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم له تیر څه باندې دوه کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی، او له څه پاسه او لڅ مودیره هي سي خپل د زوکړې ځای جوز جان تتلای چې کله نا کله په زینو ناستو کې راڅرګندېږي. خو پښتنه دا چې ښاغلی دوستم کابل ته له راستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به د ولسمشر غنی ترڅنګ ودرېږي. نور حال د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنۍ او شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم په راتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لوري هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. هڅه مو وکړه سو په دې تړاو د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسته ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی، خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي
په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزال لومړی نیټې ولسمشر غنی ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سعیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی دی چې د ننګرهار په ښوونځیو کې اکثره انجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. له جلال آباد د پی شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه خوندکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه خوندکې نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه خوندکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
زیاتره ساحو کې تاسو وګورئ په سلو کې 95% به درته ووایم چې په
شپږمه پورې اجازه مور ته ډېره سخته باندې ورکول کېږي، خو شپږمه پورې در چې وي هغې نه پس ورته بالکل اجازه نه ورکوي. یعنې عامه پوهاوی ډېر زیات کم دی، او غټه غوښتنه زموږ دا ده چې په ډېرو ولسوالیو کې بالکل ښځینه ښوونځی سره شته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې که چېرته همداسې پاتې شي، نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته، بې سواده پاتې کېږو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د ښځینه ښوونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې ښځینه ښوونکو ته په کتو 23% د ښځینه ښوونکو برخه خالي ده.
30% ښځینه زده کوونکو ته یوازې 13% ښځینه ښوونکي تدریس کوي، او دا یو غټه ستونزه ده د ننګرهار پوهنیز بهیر کې. او اکثره ښځینه نجونې د اووم او اتم او نهم کې چې ښوونځی پرې، یو علت یې دا دی چې ښځینه ښوونکي نشته.
ښاغلی حسیب وایي دې ستونزې ته د رسېدنې په خاطر یې د ښځینه ښوونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي، چې دې سره به تر یو بریده د ښځینه ښوونکو تشه ډکه شي.
د دغې کمبود د لمنځه وړلو په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو دپاره د دارالمعلمین زده کړو سهولت برابر کړ، په خوږیاڼو او کامې او په هس کامېنه کې، تر څو وتوانېږو په دغه ساحو کې د ښځینه ښوونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي ښوونکو په استخدام کې هم زیات پام د ښځینه ښوونکو استخدام ته شوی و، خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي، او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدل سر لنن، یعنی د مېر لسمې نافذ شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي استازي په خپلو کې د سوداګریزو کړکېچونو د راکمولو په هدف په خبرو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مېر لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 تر 25% لوړوي. چینی چارواکو پر دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده، او د متقابل اقدام ګواښ یې کړی دی. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړپوړي مرکچیان په واشنگتن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي، د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پریکړه سر له نن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سر له نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډېر له دې پریکړې اغېزمن سوي، د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډېری یې په هغو تولیداتو کې کارول کېږي چې په امریکا کې دننه جوړېږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډل ویدلې، او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خواشیني ښودلې او د متقابل اقدام ګواښ یې کړی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده، او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچین سره د چین د صدراعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې 9 نیټه پیل سوې، او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی. د امریکا او روسیې پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل تازه سمس کې وایي چې د قطر په غونډه کې که په رښتیا پرمختګ شوی وي، نو باید دواړه خواوې له افغانانو سره شریک کړي. بشیر حبیب زید ازرې ولسوالۍ څخه په خپل ایس ایم ایس کې وایي زما په فکر طالبان به سوله ونه کړي ځکه چې طالبان وایي چې خارجان په افغانستان کې وي او نه وځي سوله نه کوي. محمد قاسم زواک به له هلمند څخه لیکي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي او دغه دواړه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. مظلوم له شکین څخه په خپل پیغام کې بیا د افغانستان او د کرکټ ټیم د نننۍ لوبې چې له آیرلینډ سره ده په اړه معلومات وغوښتي، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو پر وبپاڼه دغه معلومات ترلاسه کړي. دیر محمد احمدی د کندهار لیکي کېدای شي طالبان په هغه صورت کې اوربند وکړي چې افغان حکومت په روژه کې د شپې عملیات بند کړي. یو بل اورېدونکی هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې تر څو افغانان او طالبان باید دواړه په خپلو کې کینی او په یو نظام سلا وکړي ځکه سوله د بهرنیانو په واسطه نشي راتلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. څلور نیمه بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انس خورو.
بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتېري وژل شوي. طالبانو دا برید منلی او پکې د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. په فرا بازار کې بیا نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د دې ولایت د کلیو د پراختیا پر رئیس عبدالرؤف ډزې کړې او نوموړی ټپي کړی دی. په غور ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په کندهار کې هم په بیلابیلو پیښو کې 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې وسلوال، پولیس او عام خلک شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 بم غورځونکي الوتکې قطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې او د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وشو.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقونو ډلې وایي په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زور اسلام ته اړول کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړي چې یا تښتول شوي یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډکی ولسوالۍ اوسیدونکې هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې یې وویستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډېر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندی شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورزي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے.
دا کومه نوې خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضي او اسلام مني، حتی کورنۍ راضي او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
ایک بزنس کی طرح رن کرتے.
مذهبی شخصیتونه دا کار دی و بزنس په توګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري او دا د پولیسو، قاضیانو، ترنولانو او نورو دخلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څه وخت مخکې د دو خویندو د تیښتې قضیې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دوه نجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتل یې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دیني عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یو په دالا سوال
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا
سې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
فرا ولایت کې معلولین او د شهیدانو وارثان وی چې د دوی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې لري. لبل خوا بیا اډون چارواکي وایي پوره بودیجه نه لري نو ځکه د دې کسانو ټولې تنخواګانې پر وخت نه ادا کیږي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فرا ولایت کې د شهیدانو وارثین او جدي معلولین وایي چې دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې د فرا د معلولین او شهدا او عملیات په کمکاري او فساد تورنوي. دوی وایي د دوه کلونو تنخواګانې لا پاتې دي خو په دې برخه کې څوک ورسره همکاري نه کوي. د دوی په خبره یوازې دا کسان تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا هم پیسې ورکړي. دوی دا نو چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې پام وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نبی جان میر احمد او صدیق قادرې تانې چې معلولین او شهدا او د عملیات مخته څو ورځې راهیسې ولاړ دي تر اوسه هیچا جواب نه دی ورکړی.
دوی چې زړه غواړي هغه ته ورکړي، چې زړه نه غواړي هغه ته نه ورکړي. بل خبره دا چې ما خپل په سترګو ولیدل چې د نوادوهاب کال دا وړي وو اوس د نوادوهاش ته بیا ورته وله. کچا واسطه درلوشته هغه کار به کیږي، کچا واسطه نه درلوشته فارو غریب لکه زه هغه به پاتې.
د مشران که په کابل کې دی که دلې په مرکز کې دی که شخصا والی صاحب دی چې فرا یو ولسوالي ده که یو ولایت نه ولي زموږ اک زموږ تخصیص داسې لږ ځي ولي دا زموږ اک داسې لږ مرته رسېږي ولي زموږ اک پایماله اوسي.
یو زوی مې وویشتل سو شهید یې قیر څخه یو ورکې مې نه دی لیدلې دا د وسیقه وشی مې ګرده جوړه کړې ده. بل زوی را څخه وویشتی مایوب سو اوس هم راسره دی.
د بلې خوړون چارواکي وایي دا ستونزه د دې کبله پیدا شوې چې دوی ته پر وخت د مرکز څخه بودیجه نه راځي. حمیدالله د فرا ولایت د کار او ټولنې د چارو ریاست د معلولینو او شهیدانو د برخې آمر وایي چې دوی ته هر کال لږ بودیجه راځي نو ځکه دوی پر وخت د معلولینو او شهیدانو کورنۍ لپاره تنخوا نه شي ورکولی. هغه وایي دوی سږ کال مجبور دی تیر کال د هغه کسان تنخوا ورکړي چې پاتې شوي او نور ته به هم د نوبت پر اساس تنخواګانې ورکول کیږي.
مرکز پول به ما کم یا وخت پول کم یا مردم زیاد میشه پول به زندان نمیرسه مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 9 لک و 90 هزار افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1397 این پول از زندان مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت. ولایت مقام ولایت به ما امر داده که د پای اول به مو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد. اکی اولت از اون سال 1398 چند را اول کن.
په فرحت کې کابو 3000 معلولین او د شهیدانو وارثین د تنخوا د ورکولو لپاره ثبت شوي. هر کال د غړو څخه یوازې نیمایي برخه تنخوا ورکول کیږي چې دې کار تنخوا په ویشلو کې بې‌نظمي رامنځته کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکی هلی ومني. یو ځل بیا ستاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را رسیدلی دي او پر بیلابیل موضوعاتو ستاسو شکایتونه، نظرونه او غوښتنې پکې مطرح شوي دي. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تږې دي او غواړي غږونه یې خامخا خپاره سي. نو تر دې وروسته نورو ستونزو او شکایتونو څخه ورځو، لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره اورو.
السلام علیکم، زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا د سولی کار به ډیر مشکل وي چې موږ ورته ګورو. اشرف غنی احمدزی صاحب ته ووایا ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبانو رانسی، دا سوله نه کیږي داسې په کرا کار. د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه مه په ختمو. زما د روټو جنډالو څخه دا هیله ده چې افغانستان سرمایه دې نه ختموي، سخت فشار دې پراولي. دا د خارجانو په لاس کې زه دا جوړه چې په افغانستان پر خلکو دننه فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړنش کیږي. لکه مهم د پاکستان دا جوړه نسی کېدلای، دلته زور پر رانسی په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کوي، بل وخت یې نه شروع کولی. وسلام.
زه ملا صاحب عبدالله غلام رسول د هلمند د ولایت لشکرګاه مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو سلو څلور، لکن څلور یې دا غټ دی. نو تو وجا په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه الصلاه والسلام باندې پر وجا کې نازل شوی دي، چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمنه ده. د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا څلوېستو کالو زپلو د کندو د ایتمانو د معیدینو د سپیرورو د وطن څخه و پیرار شوو ارمان ته د پای ټکی کښېږدي، یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند اوسي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نسي.
بله، السلام علیکم. تاسو سبانان ته پیغام لرم په خاصه د علما او طبیعت د دواړو حکومت او طالبان تر منځ کښېني او د سولې او اوربند پکل یو د بل خبرې سره یو راشي او په منځ کې توبه وکړي. ګوندې وخت نه و خو افغانستان په سولې او اوربند اوربند خو راشي د روژه خو موږ شپه استراحت تیر کو خو چې کله یا تلویزیون چلانده که یا رادیو چلانده که بله مرگو بله وژنی و بله داسې خبر هم بل نه خبر نه دی راغلی. د ټول افغانانو زموږ له دغه چې په دا ورځ کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیا افغان یې یا مسلمان یې؟ په دې روزه کې خو افغانان خوندې او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنې، له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنې. په دې روزه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنی، افغانان مه زیروئ، د افغانانو بچیان مه اتمانوئ. له چا سره جهاد کوې؟ ته د چی ثواب ګټې؟ سلام په احترام.
السلام علیکم، زه جمر ورشا ټول ملت سلامونه کوم. باد سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دی. دا خاصې نور د څلور کاله مده مملکت په اور کې وسولو. نورې پرېږده د ملت په اتفاق او اتحاد کې. چا امریکایانو ته کارونه وکړل، چا روسیانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته. نور په لحاظ د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تېر شوی او دا خوار زورېدلی ملت د سولې په خبر کې دغه ټول روسه ورونه ورونه صاحب علماو ته مې دا وزر دی. ټول علما دې ته هغه په هر کام څه مربوط وي. دا د اتفاق اتحاد راولي. پړته دې پړو وایي، ورته دې وړو وایي. الله تعالی دې په دې ملک کې ځتی سولې راولي. دا ملت خو ډېر بدر سولو او دا ملت ډېر زورېدلی دی، ډېر کړېدلی دی. الله تعالی به دغو سیاسینو نه پوښتنه وکړي. دا څو نفره سیاسي دي افغانستان یې ور په ټغر کېنولی دی. دوته مې دا وزر دی. دا ډالرونه مړه شوي نور باس دی. خدا پہ لحاظ دے، قرآن پہ لحاظ دے، پیغمبر علیہ السلام پہ لحاظ ملت اتحاد کے نجات پرستی دا کم پرستی پہ ہے اسلام دے پارا بکار کو او دے خپل دے ورور والے دے پارا بکار کو ان ار چا من اپنی لار کی پر اسلام دے سبو پر دی دی السلام
سلام علیکم غلام حسن خان غیرت کو چای لا خوص ولایت نتا صرف تماس کی موجود آزادی را دو او ردن کو او طول کر کون کو مومن و مسلمانان تا سلام و ما پس سلام نہ بدی کوم دے روز جوڑے خبر کی دی مگا دعوت وا کو تعالی تعالی دی افغانستان کی سولہ راولی اعلی تا جو راولی او ل دی حکومت نہ دای ل نورو دا امولس جو ر باید تے بس کار و کی سولہ کرا چھ بس کارونه کی چھ پرما شکاری ورو ر چا غدم بوال خبر نہ ل کدا مخت دی دوہ غونډه چې وو بیا دوی کسان ډېر ټاکلي نو موږ د ایل لرو چې باید د عام ولس د خلک ټول د ایل لري چې باید په افغانستان کې د سکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سوله راشي طالبانو له طرف نه وموشي چې په هغه باندې سوله راشي نور د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي د افغانستان مشکل نور حل شي.
سر محمد دا پیغام پرېږدم زما پر ټول هیوادوالو باندې کې رئیس جمهور دی طالبان قرآن کوششوں سے افغانستان پر قرار سے داغ مظلوم ملت پر قرار سے اوکم سوکھ پدا کی خاشے متھی نغالی سولہ راسی نو ټول مخ بجوندای نه یا خیر بمری په شو د الله تعالی جل جلاله خو په حضور کې به بیا د دغه مظلوم ملت د وژنو د تباہی بربادی جواب بیا هغه کسان ورکی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته راستولې دي.
هلو ګرانو له د ازر ولسوالۍ ته اوس سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي همال اشرف غنی زه علاقه کیږي چې ازر ولسوالۍ دی سره را پوښتنه کوي. هو سلام پری خلام
السلام علیکم وعلى السلام زه د ازادی راډیو د خو طرف سره پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې سره د زموږ غو واجی صاحب ته ورسو چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی چې دا پیسې خورلې سروې درې کاله کېږي چې سره دا اوس پر ورور یو کار نه دی برخړی دا یو جګړو دا خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅېږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅېږي خالی دا دا خائنان دا ونی چې دا مامورین بیا څوک دې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورو دا سړک دا درې کاله کې سروي سره دا په درې کاله کې دروسه پر یو کار نه وکړي هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورو دا سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه 15 ورځې سره یو متر قدر ز ټوټه دا چې په دا کې انسان استلله دا غرور تاسو باندې سره دا غوړه سوي پدې سبا خپل راځي ورو دغه وینې دغه وسه خلک مخلوق ټول په ازاد دي دغه بس پیغام پر دې مو تاسو چې دغه خامخا ورسوي ازادي راډیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم زه عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پیغام زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړ بکلو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت او پاندې نه لرو او د شریعت او پاندې ته ډیر زیات ضرورت لرو تقریبا د ایا تنزا یا د سوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالی دارو علم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړي دي خو د کړې نیمه پاتې دي نو کوم څه د شریعت او څنګه د دولت په خاطر سره کوم چې هم دې مشترک او سی او کچېری د دولت په خاطر څه نه نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وستنه کوم چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر و سر ته ورسو موږ څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل ذکر سر ته ورسو مشکلات لرو. سلام
السلام علیکم زه عبدل د غزنی ولایت نه خبرې کوم زما ټولو افغانانو وروڼو ته درخواست ادم هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده موږ خپل هیواد باید خپل او دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري او په ایران کښې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کښې په اتیایمه کښې دیارلس سوه اتیا کښې موږ په ایران کښې ونیول شو د ایران حکومت له خوا چې او زه دا قسم در ته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت را چې غواړي شواهد را چې غواړي زه هغه هم لرم چې موږ دوه سوه نفره یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا دوه نفره افغانان راغلو چې موږ په مخ کښې یې کېنولو یو ښي بغل کښې په تسې کښې لګېدل ویستلی وو هغه سړی د زنګي والا چې هغو پیسې درلودې تداوي کړې وه هغه سړی چې په تسې کښې لګېدلی وو هغه تداوي نه سوه کولی هغه همداسې هغه فرار دا سړه پاته وو او بیا چې موږ په مخ کښې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کښې ووهو نو یقین وکړه چې ټول افغانانو ورته وژړل نو دا بې عزتي دا جګړوي په نورو هېوادونو کښې شته هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابر کړي او په خپل هېواد کښې کمې وګټي خو په ابرو او په عزت کښې
بله السلام علیکم زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم وکېن د موږ یوه غټه ستونزه دا د ازادۍ راډیو پولي چارواکو ته مونږ دا ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې د روشن هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پېشي کله نه پېشي دا یوه غټه ستونزه ده بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کښې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوری هسپتال و هغه په بمونو واورېد هېڅوک یې پوښتنه نه کوي مونږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بډر ته بدل شوی دی مونږ روډ دا بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي
السلام علیکم زه محمد کار یم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده د رئیس جمهور صاحب سره مې دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړې وو چې په هغه فرمان کښې راغلی وو چې بندیان چې دي خپل ولایتو ته بیا سره تبدیل کړو یا بې واستوه کېناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دي کړې وروره چې ویې کښې خوښه دی او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي هر یو بندي خپل ولایت ته واستوي او خو کېناس دی تحقیقات یې ځینې وکړي وروره کلونه پوره شوي دي بندیان ناست دي ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه بیا چې تحقیقات ځینې وکړي د سې و سړی سې ازادي رادوي سیمې موږ دا غوښتنه چې زموږ پیغام په بار بار باندې پور کړي ازادي د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه زنده باد ازادي رادیو
سلام علیکم ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم رحمت الله د کابل نه په تماس شوی یم سلام دې ورباد له سلامه په دغه وزیر اکبر خان کښې خو دې ما په کړه پرېکړه ما ته یې ویل یا دوه سوه ډالر را کړه بیا به دې کار در وکړو ما چې دوه سوه ډالر نه وو غریب سړی وو اتې یوه میاشت ورته وټالېدم بله ورځ یې ویل یا دا پښه دې هډوکه ویلې سوی دی دا به پرې کېږي اتې را پرېکړه اتې بیا را ووتو باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي د دغو هسپتال سیخ نه کښې ورکوي خالي کوکې کښې ورکړي اتې بیا یا دا کوکې دي وروره جانه کوکې نو هغه کله نیسي مات جیسي او بل د افغانستان اقتصاد زیاتېږي دي او د ملت وروره جانه څوک غم نه خوري ورځ په ورځ اقتصاد ضعیفه کېږي بېکاري ډېره ده وایه چې مایلینو سره مایبینو سره جارو ټوله ورځ جارو خلک وږي بازار کښې روډونه جارو کوي او نور هم ډېر هغه د کارګر دي چې وروره جانه هغه د شهیدانو ماشې زیات کړي د عسکرو د زیات کړي دغه دوره پیسې چې د خارج را ځي د افغانستان چې وروره جانه دا دوره تجارت چې دورې دورې ځي دغه روپۍ دوی څه کوي خو باید چې د غوتا سره ورکړي اقتصاد به هم په زور کښې چې غریب خلک دي که غریب نه وي هغه جارو چېرې وهي وسلام
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپروو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي را وبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسې ستونزې او شکایتونه را اخلو او د اړوندو مسؤلینو سره یې شریکوو د خپرونې جوړښت دی نو د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم د دې پروګرام په جوړېدو کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بلې خپرونې پورې مو الله مل سه
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 او یوه نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
چاری سمول بغوړی د خپل راتلونکي
Oh, the butterfly, the yacht, the sunshine.